السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان په پلازمینه کابل کې 14 لږ تر 80 کسان وژل دي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه نن د دې پر ضد د پارلمان مخې ته احتجاج کوي چې ولی حکومت پارلمان ته د دوی ویناوي پر ټلویزیون نه دي خبرې کړي. او امریکا وایي دوی په شام کې کوردی جنگیالیو ته د وسلو ورکړه پیل کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د لومړنۍ معلوماتو لمخې د کابل شهر په نننۍ 14 کې 80 کسان وژل شوي او تر 350 زیات ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند وحید مجرو مشال رډیو ته وویل چې شایي په دې کې زیاتوالی راسي. د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند نجیب دانش په سیمه کې خبري اعلان ته وویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9 بجې د لسم امنیتي حوزې اړوند د زنبک څلور لارې ته څیرمه سوي ده. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه نن د دې پر ضد د پارلمان مخې ته احتجاج کوي چې ولې حکومت پارلمان ته د دوی ویناوي پر ټلویزیون نه دي خبرې کړي. دوی وایي په خپلو ویناګانو کې یا د حکومت لخوا د وړاندې کړي بجټ په اړه بحث کړی و. په پارلمان کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه د سې شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
حکومت تو فنانس منسٹر کے تھرو جو بھی فگرز ہے
حکومت د خزانی وزیر په ذریعہ کاغذ صحیح معلومات دی او که غلط نولس ته ورسول فیصله خو ولست کول وی خو مخالف ډلې په هغه تحقیق کوي چې حکومت کوم معلومات پروګرامونه یا کوم کمی زیاتې کیو د بیروګارۍ ختمولو پاړه خبرې کوي یا یې زمیدارانو ته سه پیکج ورکړې دي او یا یې د ملازمینو ته تنخواګانو کوم خبره کړې ده چې هغه څومره سمه ده او څومره غلطه.
د اپوزیشن مشرانو ویل چې کله د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې درنه و نو هغه وخت به حکومت د اپوزیشن د مشرانو ویناوي نیغ په نیغه خپرولې ځکه چې د حکومت په حق کې وي. دا له هغه وروسته ده چې مرکزي حکومت د تیرو جمعې په ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره بودیجه وړاندې کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بیلابیل ولایتونو کې یا په اتو هوایی بریدونو کې 15 وسلوال مخالفین او 6 داعش جنګیالي وژل دي. د دغه وزارت ویان د دولت وزیرین مشال رډی ته وویل چې په دغو هوایی حملو کې 24 مخالفین ټپیان شوي هم دي. وزیری زیاتوي چې دا مهال په 14 ولایتونو کې 12 پلان شوي عملیات روان دي. امریکا وایي دوی په شام کې کوردی جنگیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړی دی. دوی وایي دا له هغه پلان سره سم ګام دی چې د ناټو اتحادي هیواد ترکی پرې غوسه شوی و. د پینټاګون ویاند میجر ادریان رانکین ګالووی د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی د شام په ډیموکراټیکو ځواکونو کې کوردی عناصرو ته د سپکو وسلو او موټرو ورکړه پیل کړې ده. د ترکیې لخوا په سمدستي توګه په دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. ترکیې د شام د کوردان د ترهګر ګرځول سوي کوردستان کارګر ګوند ملګری بولي. امریکا وایي د کوردانو ساتونکو د ډلې ته د وسلو ورکړه د دې لپاره ضروری ده چې د داعش وروستی قوي مرکز رکا بیرته ورڅخه ونیسي. امریکا او اروپایي ټولنه هم کوردستان کارګر ګوند یو ترهګر سازمان بولي. د جرمنی چارواکي وایي دوی د شام یو داسي ولس کلن مشکوک هلک نیول دي چې غوښتل یې په برلین کې ځانمرګي برید وکړي. پولیسو د نیول سوي کس نوم نه دی ورکړی خو ویلي دي چې هغه په 2015 کال کې جرمني ته ورغلی و او هلته یې پناه اخیستې وه. دا هلک له تیر کال راهیسې د کم عمره کډوالو لپاره په ځانګړي کور کې اوسېدی. د هغه لخوا د ممکنه برید په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. په ډسمبر کې د تیونس یو کس په برلین کې د کرسمس پر مهال پر خلکو موټر خځولی و چې 12 کسان پکې وژل شوي و. هغه کس انیس عمری نومېده چې بیا په اټلي کې پولیسو وژلی و. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه برید ذمواري منلې وه. د امریکا سپینې ماڼۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ترمنځ اړیکې ستایلې دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل په اړه وویل
They get along very well. He has a lot of respect for her.
دی وای دوی له یو بل سره ډیر ښه اړیکې لري. ولسمشر ټرمپ هغه ته ډیر درناوی لري. دوی دواړو د او سنتي وادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو پر مهال په خپل منځ کې ستا تړاوونه نور پیاوړي کړل. نه یوازې جرمني بلکې ټول اروپا د امریکا له مهمو اتحادیانو څخه ده. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پاڼه له جرمني سره د امریکا پر تجارتي خساره نیوکې وکړي او پر جرمني غږ وکړ چې د ناټو د ملاتړ لپاره دي پر خپلو دفاعي چارو نورې پیسې ولګوي. جرمني په پرله پسې توګه د ولسمشر ټرمپ پر دې څرګندونو تنقید وکړ. په عراق کې د سه شنبې په ورځ په 102 چاودنو کې لږ تر لږ 8 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپي شوي دي. دا خبره د یاد هیواد د امنیت او صحت څانګې چارواکو کړې ده. اسلامي دولت وسله والې ډلې په دې چاودنو کې د هغې ذمواري منلې ده کومه چې پلازمینې بغداد په یو تجارتي برخه کې د آیسکریم پر دوکان شوې وه. په دې برید کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون 14 تنه وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي دي. بل برید د موټر بم په وسیله د همدې ښار یو خاص پلته نږدې سوی چې یولس تنه پکې وژل سوي او یو شمیر نور ټپي سوي دي. د دویم برید ذمواري چا نه ده منلې. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ بی او د سبانی موسم حال له رابعه اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 104 روپۍ او 80 پیسې او په 105 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 119 روپۍ او 120 پیسې او په 118 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 500 پیسې او په 1 روپۍ 250 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 28، بنو کې 2 او 22 او په کوټه کې 14 او 19 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل رابع اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د افغانستان په مرکز کابل کې نن سهار موټر بم چاودنې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. معلومات درکو، په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه اعلان کړی چې د قومي اسمبلی په بجټ هونډه کې د هغوی ویناوې په مستقیم ډول نه د نه خپرول کېدو خلاف نن د پارلمان ودانۍ بهر ولسی اسمبلی جوړوي. د شوکت روسیدونکو وایي په روژه کې د خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوي دي.
منګ به دا شل تالان اغستل پاوې 13 روپۍ اوس په 160 او 150 روپۍ دي. داسې که به مندوانه اغستل هغه به مخکې په 45 اوس په 30-35 ده.
د شمالي وزیرستان میرعلي ځایي اوسیدونکي وایي سرکاري های سکول چې په عملیاتو کې زیاتره برخه تباه شوې وه واپس ته نه جوړېدو له امله د ماشومانو تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي.
د اپریشن دربیاګه په دوران کې تقریبا 90% مکمل منظم شوې ده. کل ټکم بچیان دي هغه د
دا مشال راډیوی مجله کې لزینو پښتنو هنرمندانو سره خبرې لرو.
زه اوس په لندن کې سټډي وایم فلم اینڈ براډکاسټنګ په پروسس فلمونه او فلمونه جوړو باندې. زه خپل ډیګري باندې هغه لاست ایئر کې اوسه سټډي کوم. په جون او جولای کې دا به سټډي ختمېږي.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې 80 کسان وژل شوي دي او تر 350 زیات نور ټپیان دي. چارواکي وایي کې دي چې دغه شمیر زیات شي. له چاودنه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د زنبک سلور لارې ته څیرمه د موټر بم له امله رامنځته شوې ده. له کابل د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان معلومات راکوي.
ورستیا معلومات دا سیدی چې د افغانستان د امروختیا وزارت ویندوی شبوړان د لمو سره په خبرو کې ول چې په دغه پیښه کې شاوخوا اتیا کسان وژل شوی دي، همدارنګه درې نیم سوه کسان نور ټپیان دي. دول چې دغه ارقام دي چې د کابل ښار بیلابیل روغتونونو ته د پیښې له ځای نه ورول شوي دي. دا همدارنګه ول چې امکان لري دغه پیښه ډېره زیاته زورور ونو امکان لري چې د مړو او ټپیانو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. پیښه شاوخوا اته نیمې بجې د لسم امنیتي او ځې اړوند د زنباغ په څلور لارې کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه یو موټر بم چاودنه وه. لومړني معلومات دوی وایي او وایي چې په دې اړه باندې دوی پلټنې روانې دي او په دغه سیمه کې چې د پیښه رامنځته شوې ده سفارتونه همدارنګه مهمې دولتي بهرنۍ او کورنۍ ادارې موجودې دي. اوس هم د پیښې مسؤول نه ده.
دا مشال رادیو
دا شروع دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندی دو بجو
دا کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی. د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د حکومت رویې خلاف په نن د پارلمان ودانۍ د باندې ولسی اسمبلی جوړوي تر څو خپل دریځ په آزاده توګه وړاندې کړي. اپوزیشن ګوندونو دا اعلان تېره ورځ تر هغې وروسته وکړ چې د دوی په وینا د قومي اسمبلی په بجټ غونډه کې د هغوی ویناوې په مستقیم ډول نه وې خپره شوې او ولس یوازې حکومتي دریځ اورېدلی و. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال فت انجم را کوي.
د یوې خبري غونډې په موقع د پاکستان پیپلز ګوند او د قومي اسمبلی د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وینا وه چې سپیکر ورته باور ورکړی و چې د دوی تقریرونه به نشروي، خو داسې ونه شول.
حکومت د خزانې وزیر په ذریعہ کاغذ صحیح معلومات دی او که غلط نو ولس ته ورسول. فیصله خو ولس ته کول وی، خو مخالف ډلې په هغه تحقیق کوي چې حکومت کوم معلومات پروګرامونه یا کوم کمی زیاتې کوي او د بیروزګارۍ ختمولو په اړه خبرې کوي. یا یې زمیندارانو ته پیکج ورکړی دی او یا یې د ملازمینو ته تنخواګانو کومه خبره کړې ده چې هغه څومره سمه ده او څومره غلطه.
ګوند قومي اسمبلی غړي شیخ صلاح الدین مطبوعاتو ته وویل چې جمهوري روایت ماتول کیږي او امریت ته ځای ورکړی کیږي. دوی وویل چې د مخالفه ډلو مطالبه په سمه ده. په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي صاحبزاده طارق الله وینا وه چې د خپل دور په آخرني بجټ کې حکومت ښه ګام اوچت نه کړو.
کله چې درنه ونه حکومت ته ضرورت و او هغه وخت د مخالفو ډلو د مخالفو ډلې د مشر تقریرونه به نیغ په نیغه د ټي وي نه تلل. دا د دوی د حکومت اخري بجټ و او په هغه کې هغوی دا وښول چې پکې د غریب اولس لپاره څه د فائدې نشته.
غریب لوگوں کے لیے کوئی فائدے کی بات ہو.
هم پرې اړه د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشی وینا وه چې موږ په بجټ کې خامیانې په نښه کول غواړو، خو حکومت ورته اجازت نه ورکوي. د زیاده کړ په ولسی اسمبلی کې خورشید شاه په بجټ بحث کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی چې ولس ته د بجلی د ورکړې لپاره د بجلی پیداوارو ضرورت په اړه سم معلومات راټول کړی شي او د بجلی د کمی او تاوان جاج دې هم واخیستل شي. نواز شریف دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو په اړه رابلل شوې د توانایي کمیټې غونډې ته وکړه. دا غونډه تر هغه وروسته رابلل شوې چې پر اپوزیشن ګوندونو سربیره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد ولس احتجاجونه کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د توانایي په اړه د کابینې د کمیټې غونډې په موقع اعلی چارواکو ته هدایت کړې چې موجوده او را روانو دریو کالو لپاره د بجلی ضرورت او پیداوار په اړه سم معلومات ترلاسه کړي شي. په دې غونډه کې د بجلی لوډ شیډنګ او د دې کمولو په تجویزونو غور وشو. واضح دي وي د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د ولس مظاهرې روانې دي. تېره ورځ په ملکنډ کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کوونکو د بجلی د نظم ادارې وابډه دفتر او د لیوي ستنې ته اور لګولی و. په خدای کې دوه کسان هم وژل شوي وو. دې لړ کې د ملکن ډیویژن اډیشنل ډیپټي کمشنر نعیم خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس حالات د معمول مطابق دي.
تقریبا د دولس بارہ بجو پورې موږ ورسره مذاکرات کول. د مذاکراتو په نتیجه کې بیا هغوی مظاهرینو خبرونه نه چې د وابډي مشران په دې مذکرات کې موجود او وی ول خپل اشورنس ورکړ چې دلته به د بجلی لوډ شیډنګ چې کوم د قائدی لوډ شیډنګ په بل ځای کې کیږي یا په درګې کې کیږي نو هغه اشورنس باندې بیا غزي زه غوي روډ کلاو کوم او په حال حالات نارمل
درا پورن تر مخه چې نن سحر هم د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې اولس د لوډ شیډنګ خلاف راوته وو او خانپور او ټکسل روډ یې بند کړی وو. بلخوا کراچۍ کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد نن سن های کورټ خپلې فیصله کې د بجلی د نظم کامی اتھارټي نه پرته امر کړی وو چې د سن صوبې د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک پر ضد د کاروایی وکړي او لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی په شوخدر بازار کې د خوراکي شیانو اخستون کې وای چې د روژې له شروع کې دوه سره سم د سبزیانو او میوه به زیات شي وي. دوی وای چې په کار د پروژه کې د خوراکي شیانو قیمتونه سم وي نه چې زیات وي. دوی دا هم وای هر کله چې میوه کور ته یوسي نو ورته ماخام په توله کې چې دکاندار پکې خراب میوه هم پټه بنده کړی ده. بلخوا متعلقه چارواکي وای دکانداران باید د سرکاري نرخنامو مطابق سودا خرڅ کړي او که داسې نه کوي نو خلاف به ګامونه پورته کیږي. شانواز سرکسی معلومات لري.
جهانگیر مومند وای چې هغه به وړاندې د کور لپاره دوه درې قسمه سبزی یو یو کیلو واخیسته خو روژه کې یو قسم سبزی اخلي او هغه هم کله یو کیلو او کله نیم.
ټماټر په 50 روپۍ دوه کیلو اوس مطلب دا دی یو کیلو په سلویخ باندې دي. دغه سی پیازم مطلب دا دی په 60 روپۍ کیلو اوس په سلویخ او 50 باندې دي. مونږ به دا شل تعالی نه غستل پاوی 13 روپۍ اوس په 160 او 150 روپۍ دي. دسې کې به مندوانه غستل هغه به مخکې په 50 شو اوس په 35 تا.
روح لمن وای چې د روژې نه وړاندې به هغوی کله کله میوه وړله ولې وسی روزانه وړي او هر کله چې هغه میوه کور ته یوسي نو ورته ماښام پته ولګي چې دکاندار پکې خرابه میوه هم پټه بنده کړي.
ریټ خو ریټ اوچت دی او د خپلې خوښې سیزم نه درکوي. بس سر رنګه سد داغ ماغې پکې پټ کړي هم درکوي. آم کې شلتالو کې هندوانه هم چې څنګه ته میلو شوه ریټ لس 50 روپۍ اوچت شوی دی. بیا کال تکې خو که خراب و بستا ده.
روژه کې د خوراکي شیانو نه علاوه د نورو سوداګرو اخستون کې ډیر کم شوی او اقبال خان په شوقدر کې عکسونه او د مشکنو امیلونه خرڅوي. دی وای چې روزګاری په روژه کې ډیر کم شوی خو زیاتوي چې د بې وسۍ له وجې کور ته غوښه نه وړي.
دیمبانو خبره مثلا درته کومه دا به مخکې په 30 روپۍ پو ټیبل ورمې واغېستله 30 روپۍ په علاقه او نواز شریف په خپل پرې ریډو کې مو اورېدلې چې ګوره ابله ورځ دونه روپۍ مونږ دې ته ویستلې کنه ډېر ځان زیاته حکومت دونه پکې تاوان کړه او شین الله هم سپور داسې ګران دی. پاکستان کې تاسو والے نشته.
بلخوا اسسټنټ کمشنر شوقدر شبیر خان وایي چې هغوی به د ګرانۍ راوستونکو ضد ګامونه پورته کوي چې ګنې دغه خوراکي شیان خرڅونکي دي باید د سرکاري نرخنامې په مطابق سوداګانې خرڅ کړي. شانواز سرکزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د شمالي وزیرستان میر علي حیدرخیل سرکاري هاي سکول چې د ځای خلکو په وینا عملیاتو کې ړنګ شو نن یې زده کوونکي د شین اسمان لاندې سبق وایي. د ځایي اوسیدونکو په خبره حکومت د نوي وزیرستان او د بدلون دعوی کړی وي خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې دغه وعده یې پوره کړې وي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
خلیل احمد داوڑ وای د 25000 نفوذ آبادی لپاره حیدرخیل های اسکول لړنګ پروته او په دغه رنگ بیلډینګ کې زکاون کې د شنا اسمان لاندې ناست وی
درې کومینه پروته دي چې هغه ابودی تقریبا 60000 لګبګ دو دغه ابودی یو واحد ګورنمنت های اسکول حیدرخیل لا د اپریشن دربیاګه په دوران چې تقریبا 90% مکمل منادم شو ده دغه منادم سکول سے سالینی سلسلہ جاری دو کل کتن بچیوں دی آگے دے کولاو اسمون لون دے سباق حسلوی آگے دوے چکن انتظامیہ کو چنی جیسے نیا وزیرستان جوڑا دی وہ نیز دا سے بحالی چارے اکڑلے آگے پا گراؤنڈ بندے ہس قسم تسغانشتا کچھرے انتظامیہ دا پا فوری توگا جوڑ نکی نو عید نہ پس انشاء اللہ ٹیم زونوں دی ملکون دی مشرون دی آگے پروڑے بند احتجاج بھرپور درنا کری
سلیم اللہ وائی دا زرو نازیاز دا کون کی دا خطر نہ ڈک دغه بیلڈنگ کیس دا کڑے کڑی او دا شورو نہ دغه سکول یا خونزائی دا تعلیمی ضرورتوں نہ بے برخے دے
زمین چکم سکول بیلڈنگ دی دیر زیاد چھوڑو کے زمین چدل تکو کاری کولم ایکٹیویٹیز چکم دی بالکل ایسا کنسپٹ نشتا او چکم زمین دا سکول یو دا باسکٹ بال گراؤنڈ پاک ہم دا ملکانو چکم دی کور جوڑ کڑے دی مون خوصا پورے دی نمی ایشو کے دل تا انتظام یار آغلی کل آرمی والم دیتا فیس شد آو جون دیو آئی کرے
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې حیدرخیل های سکول په شمول سیمه کې 15 سلویخ سکولونو د مکمل ډیمیج یعنی ړنګ شو سمری لګلې او یا سکول دوباره تعمیر یې په سر کې غوښتنه کړې دوی وویل ځنا سکولونو باندې کار روان دی او یا سکول زکاونکو ته په دغه بیلډینګ کې دنه کې نستو هم ویلي زکاچ د زکون کول لپاره دغه بیلډینګ د خطر نه بهر نه دی شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشر اول یاس خان وویل ټولو متعلقه محکمو ته نوټس لګلې او تم کړی چې زربا د یاس کول دوباره تعمیر وشي او د ډنګو کورونو سروي کون کې پروجیکټ کې هم د یاس کول لپاره د 3 کروڑ روپے غوښتنه کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
د سیډونکو سیاستوالو په وینا په قبالی سیمه او افغانستان کې بیروزګاری غربت نظریاتي اوالې سختدریزي او ناامني له داعش ډلې سره له منځني ختیځ وروسته دلته خپې ټینګولو کې مرسته کولی شي په عراق او شام کې جوړه شوې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په دې وروستو کې په دغو هیوادونو کې ځپل شوې او یره ده چې پاکستان او افغانستان ته به مخه کړي بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی
د باجوړ مومند جنسي او چترال سره په پوله پروت د افغانستان کونړ ولایت امنی قماندان جمعګل همت وای په مسلسل ډول د داعش غو وسلوالو خلاف بریالي عملیات کړي چې پر ډیورنډ کرخه د مرکزونو جوړولو په لټه کې دي هغه پرون مشال لړیو ته وویل چې داعش وسلواله ډله غواړي دلته ځوانان د ځان ملګري کړي
زموږ نظارت پر دې ډېر قوي ادامه لري او د شان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري په دې کې پنجابیان د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دې په صفوف کې وجود لري تجهیز د پاکستانانو په غاړه دی او هغه بهرنۍ ښځې چې د دوی سره راغلي دي د کډو په نامه چې د دوی فامیلونه دي فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه ښځې هم بیا غواړي چې د ځانمر ګبردونو لپاره وهڅوي وزه اطمینان درکوم چې د الله تعالی په نصرت زه باور یم چې انشاءالله الرحمن د دوی نور پلانونه به د خاورو سره خاورې کړو
په شام او عراق کې د ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې داعش د 2015 کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان او پاکستان د خراسان په نامه خپلې سیمې اعلان کړې حافظ سید خان مشر او ملا عبدالروف خادم مرسیال ونمول دوی او د حافظ سید ځایناسته حارس لوګری ټول په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي د افغان چارواکو د اټکل تر مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 پورې وسلوال لري چې اکثره یې په ختیځ او شمالي ولایتونو کې فعال دي په افغان پارلمنت کې د شمالي ولایت بغلان استازي شکریا اساخیل وایي د ځایي غیر مسوله وسلوالو موجودیت لوجه داعش په اسانۍ شمال کې ځان ټینګولی شي
دا خو تقریبا څو کال سو اول کالو کې دا شمال ولایت وضع د امنیتي خرابیدل خلکو مونږ ته شکایتونه کول چې دغلته خصوصا پښتونشینه ساحه دغه ساحې ورځ په ورځ نامله کېدلې او خلکو باندې ډېر فشارونه راتلل. دغه خلک غوته جیکسو د دغه مسالې غیر مسؤوله لخواره جیکسو.
سره له دې چې داعش وسلوالې ډلې په پاکستان کې هم د ځینو بریدونو ذمواري منلې، خو دغلته حکومت او پوځ په رسمي ډول د دې ډلې له شتون څخه انکار کوي. د پاکستان دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي که څه هم په دې ملک کې د داعش بهرنیو وسلوالو د شتون شواهد نشته، خو امنیتي ادارې باید د دې ډلې ګواښ له پامه ونه غورځي.
په پاکستان کې فرقیزو جنگونو کې ښکېلې ډلې شته دي چې د داعش وسلوالې ډلې نظریات لري، خو زما په فکر کې له منځني ختیځ څخه د داعش وسلوال دلته راهم شي، مشري به یې د ځایي ډلې کوي، ځکه چې دوی دلته وار له مخه شتون لري او دا ځای ورته ښه معلوم دی.
د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ډی پی د شمیرو تر مخه افغانستان کې 40% خلک بیروزګاره دي او د تعلیم شرح په کې 20% ده. د پاکستاني حکومت دوه کاله پوښتنی سروي ښیي چې قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 33% او بیروزګاری 19% ده. د پاکستان سینټ غړی هلال الرحمن وایي که حکومت غریبو ځوانانو ته تعلیم او روزګار برابر نه کړي نو کېدای شي داعش په اسانۍ د ځان ملګری کړي.
د فیډرل ګورنمنت اوس ساته پورې یو داسې پروجیکټ یا یو داسې پالیسي چې کوم دغه د فاټا د پاره نه درغلي چې څو پورې فیډرل ګورنمنت د خلکو ته د ځوانانو ته توجه نور کړي، دې به دوباره نتیجه غشانت راځي څنګه چې مخکې نو 2008 او 2009 2010 و.
پاکستانی ځواکونو د اپریل په میاشت کې لاهور کې یو چاپکی یو تن وواژه او درې ونیول. نیول شو کې یو مېرمن نورین لغاری وا چې په سین کې د داعش غړیتوب لپاره خپل طب پوهنځی پرېښی و. تر دې وروسته څېړونکو وویل چې پاکستان باید د داعش په خطر سترګې پټې نه کړي. د افغانستان د سولې د مطالعاتو او شخړو د حل ادارې یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي
داعش یو یونیفاینګ یو اتفاق کوونکی ګروپ دی. دوی د لشکر جنگوي سره چې هغه یو شیاو په وړاندې ګروپ دی، د هغوی سره خپل د شیاو په اجنډا کې کار کوي. مختلف ګروپونه د مختلفو اجنډاو سره یو ځای راوړي او دا پاکستان ته یو ډېر قوي تهدید خطر دی. د داعش اکثره خلک تاسو ته پاکستان وګوري، حتی نوي ځوانان او تعلیم یافته ځوانان راځي د داعش حمایت کوي، نو دا یو ډېر جدي خطر پاکستان ته دی.
د یادونې ده چې د افغان ناټو او پاکستاني ځواکونو سربیره طالبان هم د داعش وسلوالې ډلې خلاف دي. دا یو بهرنۍ پدیده بولي او په افغانستان کې ورسره جنگونه هم کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا نېشنل انټرست مجلې په یو لیکنه کې په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله جګړه اوس په کوم پړاو کې ده او د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا دې مسلې ته څومره پاملرنه شوې او پکار ده. بوریوال کاکړ دغه مقالې لنډیز تاسو ته دروړوي.
نېشنل انټرست مجله لیکي د امریکا اوس په افغانستان کې شپاړسم کال دی او دا تر اوسه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده. د مجلې په لیکنه کوم څه چې زیات خفه کوونکی دي هغه دا دی چې د دې جګړې پای تر اوسه نه لیدل کیږي. د امریکایي پوځ مشران په دې بوخ دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2000 نورو امریکایي سرتیرو پر لیږلو سلا کړې. د مجلې په لیکنه کارپوهان او په بهرنۍ تګلارې پوهیدونکي کسان پر دې کار کوي چې په افغانستان کې روان ماموریت بلاخره بریالی کړي. د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکایي چارواکو په وار وار وویل چې د دوی هدف القاعده شبکې ته ماتې ورکول او د هغې ډلې مشر اسامه بن لادن ژوندی نیول او یا هم وژل دي. د مجلې په لیکنه چې کله امریکا افغانستان ته ولاړه نو دا کار یې شای ډیر پر وخت کړی وای، خو په دې شرط چې پاکستان ورسره رښتونې همکاري کړې وای. نېشنل انټرست لیکي چې کله امریکا د اتحادیانو په مرسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ او القاعده یې وځپله نو پاکستان یاد او نور ډلې خپلې خاورې ته ورپرې شوې. مجله لیکي په هغه وخت کې بل کار دا وسو چې امریکا عراق ته ولاړه او له افغانستان او سیمې یې پاملرنه واوښته، خو بیا هم امریکا اسامه بن لادن په پاکستان کې د دې ملک د پوځ یو مرکز ته نږدې ومندي او د 2011 کال د مئی پر دویم نیټه یې وواژه. مجله زیاتوي چې پر دې هر څه سربیره امریکا القاعده، طالبان او نور ډلې تر ډېره حده وځپلې. نیشنل انټرسټ لیکي چې دا اوس د ټولو امریکایانو لپاره مهمه پوښتنه ده چې په افغانستان کې روانه جګړه په خپله د امریکا د خوندیتوب لپاره څومره اړینه ده. د مجلې په لیکنه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید په سمدستي توګه دې ټکي ته پام وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. دا ماسپخین یو بجا کېدونکو دا روانې خبرونې پر وروستۍ برخه کې اونیز ادبي پروګرام لرو، خو اول د خبرونو لنډیز لا بوریوال کا کړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 80 کسان وژل شوي دي او تر 350 زیات ټپیان دي. د دې وزارت ویاند وحید مجرو مشال رډي ته وویل کېدای سي چې د وژل شوو شمیر زیات سي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه نن د دې پر ضد د پارلمان مخې ته احتجاج کوي چې ولې حکومت پارلمان ته د دوی ویناوې پر ټلویزیون نه دي خپرې کړې. دوی وایي په خپلو ویناګانو کې یا د حکومت لخوا د وړاندې کړل شوي بجټ په اړه بحث کړی و. امریکا وایي دوی په شام کې کوردي جنګیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړی دي. دوی وایي دا له هغه پلان سره سم ګام دی چې د ناټو اتحادي هیواد ترکی پرې غوسه شوی و. امریکا وایي د کوردانو ساتونکي د ډلې ته د وسلو ورکړه د دې لپاره ضروري ده چې د داعش وروستی قوي مرکز رکه هم بیرته ورڅخه ونیسي. د جرمنی چارواکي وایي دوی د شام یو داسې 19 کلن هلک نیولی دی چې غوښتل یې په برلین کې ځانمرګي برید وکړي. پولیسو د دې مشکوک نیول شوي کس نوم نه دی ورکړی، خو وایي چې هغه په 2015 کال کې جرمنی ته ورغلی و او هلته یې پناه اخیستې وه. دا هلک له تیر کال راهیسې د کم عمره کډوالو لپاره په ځانګړي کور کې اوسېدی. په عراق کې د سې شنبې په ورځ په 102 چاودنو کې لږ تر لږ 8 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپي شوي دي. دا خبره د یاد هیواد امنیت او صحت څانګې چارواکو کړې ده. په دې 2 چاودنو کې د یوې ذمہواري داعش اخیستې ده او د بلې په اړه چا څه نه دی ویلي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د اونیز ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجلې. دا پروګرام هر اونیز تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته وښو. د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامی پاڑا
رپورټونه او مرکی
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې په دې غنا کې د سوتنو پښتنو فلمي ستورو سره غږیدلې چې د پښتو تر څنګ په نورو ژبو یې هم کار پیل کړي او د خلکو پام یې ځان ته اړولې ده. شعیب لودین یو ځوان افغان فلم ستور دی چې په هند او کاناډا کې د فلم جوړونې په څانګه کې لوړې زده کړې کړي او اوس په یو فلم کې مخکښ رول لوبوي چې پروجیکټ پېښور نومېږي. شعیب لودین د افغانستان د هرات ولایت اوسیدونکی دی، خو د جنگونو له کبله یې کورنۍ پاکستان ته کډه شوې وه او دی وایي چې وړوکوالی په پېښور او کوټه کې تیر شوی دی. وروسته دی اروپا ته کډوال شو، اوس په هالینډ کې ژوند او په لندن کې زده کړې کوي. دی په لندن کې د فلم او براډکاسټنګ په څانګه کې خپله ډیګري اخلي. نوموړي تر دې وړاندې د هند په انوپم کیر انسټیټیوټ کې هم درس ویلی دی. شعیب لودین وایي د پروجیکټ پېښور فلم به په څو ژبو کې وي او په نړیوال معیار به جوړیږي او د تمه لري چې د روایتي پښتو فلمونو څخه به ډېر توپیر ولري. له ښاغلي لودین سره د مشال راډیوي مجلې لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې چې دلته اورېدل شي.
شعیب لودین صاحب، داسې راته وایاست چې تاسو د کوم ځای یاست اصلا او چیرې مو وخت تیر کړی؟
اصل صاحب، کاکړ صاحب، مونږ خپله په پېښور کې تېرېدو. تقریبا په هغه 1997 پورې مونږ هلته اوسېدو. ما فامیل سره مونږ مهاجر هغه ټایم کې، مونږ افغانان اصل، او زه اصل د هرات یم. نو داغه نروس ده نتیسا و نروس ده به اروپا تر آرام نو زمان چالو په خبر که تیر شوی ده و پا کوئتا که اصل که
شا او تا سوال تا پا کوئتا که او پا پیشور که زدکری هل تا کری دی که
نا او استدی ما پا خبر کرده ده پا پا خبر گورنمنت سکول که ما میتریک ما پاس کرده و نو آقا نروس ده بیازه اروپا تر آرام هولند که اوزیس سیگم او زمان استدی اوز پا لندن که ده
شا تاسو لندن کې څه وایست اوس؟
زه اوس په لندن کې سټډي وایم فلم اینڈ براډکاسټینګ په پروسس فلمونه او فلمونه جوړو باندې. زه خپل ډیګري باندې هغه لاسټ ایئر کې اوس سټډي کوم چې ان شاء الله په جون او جولای کې دا سټډي ختمیږي.
دا تاسو د فلم جوړولو او فلم کې کار کولو زیات شوق دی، دغه شوق تاسو سره څنګه راپیدا شو؟
اصل په شروع کې 2005 کې زه پولیټیکل ساینس سټڈی لپاره زه کینیډا ته تللم مونټریال ته. نو دغه وروسته زموږ یو کمپټیشن او سټوډنټ سره ټول الکان په ټول یونیورسټي کې نو موږ یو داسې یو ډراما جوړول په داسې حصه واغسته. نو دغه نه وروسته زموږ ټیم سلیکټ وشو، موږ ته ډېر زیات کریډیټ ورکړو اسپیشلی ماته. نو دغه نه وروسته زما انسپریشن هم هلته نه سټارټ وشو، بیا واپس هالند ته رالم 2006 کې جنوري کې. نو دوه میاشتې وروسته بیا زما ډېر زیات هغه په اکټینګ کې ډېر زیات علاقه مې واغسته. نو بیا زه انډیا ته لاړم، نو چې اوډیشن لپاره او انوپم کیر انسټیټیوټ ته هلته نوې جوړ شوی وه هغه ټایم کې. نو اکټر پریپریشن مې نو صحیح خپل هلته مې ډیګري مې واغسته په حساب د اکټینګ چې انسټیټیوټ هغوی لري. نو دو هلته نه بیا دا خپل مې اکټینګ مې زده وکړو. نو بیا ډېر
تاسو خبره کوي، یعنی تاسو هند ته لاړاست او د هند ډېر غټ فلمی ستوری دی انوپم کیر او هغه اوس انسټیټیوټ لري. نو هغه سره ستاسو یعنی هغه به ستاسو کلاسونه هره ورځ اخیستل، هر وخت به هم دغه فلمی ستوری لیدل؟
بالکل، زما اصل مونږ هلته زما ټایم هغه ډېر زیات د خوش قسمت یم هغه ټایم کې چیزو. نو انوپم کې سر زمونږ ایوری ډے زمونږ کلاس بیا ډېر ګیسټ لیکچران راتلو، بومن ایرانی، تبو، اورمیلا او نور ډېر زیات کسانو، سنیل شیتی او د هغوی ملګران چې انوپم کې خپل پیژني ټول راتله ایز ګیسټ لیکچر مونږ ته کلاسونه واغستو یو هفته دو هفته. نو دا ټول ما لپاره خپل یو بیګ ایکسپیرینس و چې سوپر سټار سره زمونږ
دا څنګه احساس شو؟ ځکه چې یو افغان چې هغه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوي او هغه بیا راځي د هند له لوی لوی ستورو سره چې خلک ورپسې مړه دي لیدلو ته، هغه سره ناستې زده کړې کوي، هغه وخت به مې احساس شو
ولا اول خو ډېر زیات نروس هم ډېر زیات ماته یقین نه راتلو. خو نو بیا الحمدلله چې د پېښور سټوري ډېر زیات سترونګ ده، زما اردو الحمدلله په دغه باندې ما باندې ډېر زیات کمانډ، زه خپل کمانډ لرم اردو باندې. او په انډسټري فلم انډسټري کې چې مې خپل اوډیشن واغسته تقریبا 200 کسانو په هلته درې کسان تلې الین تنا درې کسان سلیکټ شول. دغه ټایم کې چې خپل ما انوپم کې نه پوښتنه وکړه چې سر تاسو دا څنګه وشي، ما خپله تاسو ته ماته تاسو سلیکټ وکړو. نو هغه ماته یو سوال ویلی چې زه په دې بالیوډ انډستري کې زه کسان موږ غواړو چې یونیک کرکټر وي، لکه تا فورینر کمپلیټلی بالکل نه بهرنی او تا زموږ ژبه موږ نه بهتر خبره کوي. نو موږ دا انډستري داسې کسان غواړو چې یونیک وي او په اکټینګ خو داسې مشکل نه ده، موږ خپل تاسو زده کوو. نو د هغه نه وروسته ما ډېر زیات زما توشیل ډېر زیات پکې رالو. نو زما محبت په دې فلم لاین کې هم اصل کې
خصوصیت څنګه
اول خو ټیلنټ ډېر زیات پکار ده، تاسو خپله محبت لري په دې شی باندې. او دغه نه وروسته مونږ ډېر زیات تیاترونه کړو هغه سایډ باندې، هغه خپل مونږ ته از ا لیډینګ از ا ټیچر باندې ټیچر لکه
استاد
استاد بالکل استاد مونږ باندې زموږ غلطیانه واغسته. او بل مونږ تیاترونه سټیج پر ډېر زیات کړو، نور کسان هم راغلو مونږ ته کریډیټ ورکړو، زموږ ایوری ډے کلاسونه واغسته، اگزام او اگزامینیشن او ریټن اینڈ ایوری تھنگ. سو دا یو ډېر ټف پروسس و چې د خونې څوک راوځي نو بیا پروفیشنل به وي.
ښه، داسې یو ښه خاطره مو د اداکاران چې کوم فلمي ستوري به درتلل په هغو کې یا خپل لارنو په مکر سره ستاسو داسې ښه خاطره راسته؟
بالکل ډېر ښه خاطره و. او اوس هم
یعنی یوه خاطره داسې که ستاسو یاد وي چې ډېره خوندوره
خاط مشکلات خو ډیر زیات هغه خپل اصل یو مات یو حق تصور یو قصه او داغه ټایم کې چې خپل ډاکټر نجیب الله د افغانستان پرزیدنت هغه سره لیدل ته تللی نو داغه ستوري داغه لپاره ډیر زیات امپورټنټ وو چې ما سره شیر کول پکارو نو ما ورسره کیناستو داغه ټول خبره ما ته ویل نو داغه او داز ما ډیر پرسونل ډیزر اټچ شو داغه نه روسته چې داز ما ډیر زیات امپورټنټ خاطره چې نو پم کې خپل پرسونل لایف او خپل پرسونل اکسپیرینس ما سره شیر کول او سپر استار لکه نو پم کې پښته
نو بیا تاسو چې کله د زده کړې مکمل کین نو په هند کې تاسو په فلمونو کې یا کار کړی یا دغه کړی
بالکل هندستان کې 2006 نه هغه نه روسته نو بیا زه اون اند اف د هولند خپل او زه راتلم ممبئی ته او زموږ سټوډیو نه هلته په ماډلینګ کې مې کار وکړ په دلی کې او په ممبئی کې اسپیشلی د انوراد کاشیپ سره زما یو کانټراکټ وشو نو سموکینګ فلم کې نو دغه نه روسته بیا 2011 کې سوتین میشه فلم ان کار دا لید اکټر شو ارجون پالو زما کریکټر فرینچ کریکټر په غوښ سره نو دا غوښ سره مې کار وکړ او دوه درې سیریالونه په کې هغه نه روس سره تلو چې غوښ سره مې کار وکړ او یو په کې کاجل دا او دوه درې په کې وڅ نیم نو مې راځي خو بیا انټرنیټ کې کسان چې وګړي زما نه پاګه حالت باندې نشته چې
شو بلدین سیب تاسو یو فلم باندې کار کوي چې نوم یې دی پروجیکټ پېښور د پښتو فلم دی او تاسو اساس دا په چکم ډچ ژبا او په انګریزي کې به د پروجیکټ پېښور فلم څه دی څه دی تاسو په کې څه کار کوئ په کې
د پروجیکټ پېښور اصل یو میسج دا د زما کریکټر ډیرخه کریکټر دا یو کس یو لک پاکستاني کینیډین چالتو سیګو التزی پېښور کې یو ستوري د ستوري بیک ګراوند څه دا چې یو لک جینیر باندې عاشق او واز شلار شو دا ټول یو ټراپ دا نو دغه نه روسته بیا دا لکه دغه ټول مشکلاتونه سره د تیریږي واپس بیا څنګه خپل ځان خلاصي نو دا یو پروسس ته چې شروع نو وخت تر اخره پورې یو خاص سسپنس ده او زه غواړم چې موږ پښتانه او زموږ پاکستان کسان چې ټول دا فلم وګوري او ډېر زبردست شي
نه نو زدا په پښتو کې دی او دا تاسو سره څومره کار کوونکی
دی بالکل زما ډایالوګ په دې کې ډچ ده انګلیزي ده او اردو ده
یعنی دا څنګه دا یو فلم په درې ژبو کې په یو وخت دی که څنګه
او بالکل ټول په ټول ژبه مونږه په هغه باندې ایڈجسٹ کړی دا
نو دا به څنګه یو سړی که څوک پښتون وي او هغه ډچ او انګریزي نه زده غس په پویدلای سي که څنګه
نو بالکل مونږ هغه سره بیا ټایپلینګ واچول په کار د چي خو تاسو چې دا واچي بیا دا انګریزي کې ټایپلینګ راځي چې ما ډچ کې خبر کړی دا نو بیا انګلیش کې ټایپلینګ راځي ان شاء الله زه پوي کوم کې چې دا مونږ پښتانه تقریبا ټول انګریزي په خبر کې زده تقریبا سو دا به دا غوي ولا لپاره ډیر زیات مشکل بنوي
نه نو خو ولې ضرورت په درې ژبو کې ولې سو یعنی دا یو نوې تجربه وه که مجبوري وه که څه
بالکل دا په دې وجه باندې چې زه غواړم چې دا فلم اصل کې د انټرنیشنل لیول کې راشي او چې دا
نړیواله کچه
بالکل دا چې په انټرنیشنل ژبه چې څو پیس دی نو دا به ان شاء الله په انټرنیشنل فلم کې راځي او دا فلم اوس په روټردام فلم فستیوال تورنټو فلم فستیوال او لندن فلم فستیوال کې دا نشر کیږي ورته انګلیش ژبه ده
نو دا به کله مکمل شي دا فلم
دا فلم تقریبا ختم شوی دا او صرف اوس په پروموشن او دا پروسس کې چلیږي
شاو څو پورې براسي څو وخت پورې
ان شاء الله دا تر اوسه پر موږ ډیسیژن ورشي اوس موږ زما ټیم او زما ډایرکټر ایشو بنگاش ډایرکټر اف فلم از ا ډی او پی اس ویل او زما فلم پروډوسرز او سکرپټ رائټر جنید کامران دا خپل ټول ټیم سره ان شاء الله په دې هفته کې کراچي ته روانېږي چې مینستری میډیا ته ځان ورسوي او نو د روي سره چې دا کار چې ختم وشي ان شاء الله به موږ ډیټ فائنل کړي او ریلیز لپاره
نو دې فلم کې تاسو یوازې فلمي ستوري یاست یعنی اکټینګ کوم کړی دی اکټر یاست اداکار یاست کنه په دې کې ډایرکټري یا نور تاسو کارونه کوي
په دې کې زما د کسان چې دې کې کار کړی دا از ډایرکټر او سینماټوګرافر د ټیم کې دا ټول خپل ټالنټ لري الحمدلله
یعنی تاسو خپل په کې رول دی تاسو رول اوس دی کې بل خبره دا چې تاسو پاکستان کې پښتو فلمونه دا ډېر زیات جوړیږي نو دا پروجیکټ پېښور یو ولې تاسو جوړوي بیا چې نور فلمونه په لاهور کې په نور فلم انډستری کې په دغه کې جوړیږي فلم سټوډیو او دی کې
بالکل ما اصل مقصد دا و چې دا فلم په پېښور کې ولې جوړ کو چې زموږ خپل پښتانه پښتونخوا چې د خیبر پښتونخوا اگزاکټلی چې دا لکه انټرنیشنل لیول کې راشي او زموږ خپل انټرنیشنل ریکګنیشن ورته ورکو او ولې چې زموږ انډستری پښتانه فلم لکه تاسو کوی څنګه دا په دې حال کې ده او زه خپل غواړم چې د هغو تر سپورټ ورکوم زه خپل پښتون یم او زه غواړم چې زموږ پښتانه فلم په انټرنیشنل لیول کې راشي ان شاء الله
نو دا به د پاکستان کې جوړیدونکو پښتو فلمونو زو مختلف پې کبنې
بولا تون زیات نه خو خوب یم چې کاراکټرونه په دې کې کار کړی ته پښتو کې خبر کړی دا او جون زیات ډیفرنت از ورس مون کوالټي الموست از انټرنیشنل لیول کې موږ دا فلم کوالټي جوړ کړی
یعنی هغه کوم ډایریکټر دی یا دا هغه کوم کیمرامین دی یا دا هغه ایډیټینګ دی هغه به د نړیوالې سطحې غي یعنی انټرنیشنل لیول غي
دا په ټول انټرنیشنل لیول کې دا به ایډیټینګ ټول پاکستان کې پاکستان کې شوه دا او زمونږ کسان چې دي کې پروډکشن کې کار کوي دا شای شي جوړ کړی دا ټول پاکستانی دا خپل پښتون دا اصل کې او ډېر ټیلنټډ کسان دا او زه په دې ټول باندې اعتبار لرم په انټرنیشنل کې دا فلم جوړي
شا اوس دي کې تاسو چې کم دا کوي ان تاسو بالیوډ کې کار کړی یا نو کوم کرزم سبق ویلی سنیل شیټی یا نور کوم فلمي غټ ستوري دي یا د هند له بالیوډ ز تاسو استفاده وکړه لاغوله ټیکنیک زخه ټریننګ زخه دا غو سرمولې د نو تاسو په دې پروجیکټ پېښور څکم فلم دی په دې کې تاسو لا غي استفاده واغستله څه ګټه درور وسونه
بالکل یو علم د سیو شې د جهاز کې کار کوي او دا تجربه چې مې په د لاس 9 ایئرز کې چې دا هالیوډ سره مې کار وکړ او په بالیوډ هغوی کسان چې مې کار کړی دا پر ټیکنیکل فیلډ کې او دا په دې اکټینګ فیلډ کې او په دې هر ځای چې موږ هغوی سره چې ما هغوی ته کسان ته کتلې دا اوسنګ د هغوی پروډکشن کې کار کوي په سیټ باندې او آوټسایډ اف سیټ نو دا یو تجربه ده او دا ډېر زیات کار اله چې موږ خپل پروژه باندې او ان شاء الله دا نورم به کار راځي ولې چې دوی سره زه به کانټاکټ لرم او کله چې داسې یو شام چې راشي زموږ لکه ډیفیکلټي راشي زه به ډیفینټلي زما خپل ټیم د هر ځای کې زموږ ځان انفورمیشن واخلو څنګه به دا جوړو او د پاکستان ټیم چې ده ماشاءالله ډېر زیات پوهیږي په دې کیمرا باندې او دوی ډېر زیات ټیلنټډ ده سو الحمدلله دا علم چې یو دا ډېر زیات کار رالو په دې پروژه باندې او ډیفینټلی په دې باندې څه ډیر زیات خوشاله یم چې ما دا پروژه په شاور ډیر زیات سټانډرډ لیول کې راځي
نو دې باندې تاسو څه پیسې خرڅه لګولې د څومره خرڅم راغلي د څه اندازې ستاسو دا چا ور کړی دي
پیسې خو دا خو نه کولای شم چې په دې
صحیح
خبر ورشي دا کانفیډنشل ده او په دې کې یوزلی زه خپل پروډوس کوم
د افغان فلم ستوري شعیب لودین سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده د مشال رډیوی مجلې ته مو غوښنیوله همایون شمس خان هم ځوان افغان فلم ستوري دی چې تازه تازه د نقاب پوش په نوم فلم په افغانستان کې په سینما ننداره ته وړاندې شوې ده نو موږ په دې فلم کې د هیرو رول لوبوي په فلم کې د وسلوالو لخوا کمم رضوانان ځانمرګو بریدونو ته هڅول کیږي او د دې لپاره بیلابیلې حربې استعمالیږي خو نقاب پوش مخه نیسي د همایون شمس خان سره مو د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړې
بعضې چیزا اومده مورد از این لاکه چونیدیم مثلا این که کسی که لاکه می داشته باشه و یک قهرمان می باشه
داره از جوه در آمده هستی کوشش کن که هر قدر بتونی کافرها را بکش
ماین شمس خان د افغانستان د پارت سړی فلم ډکې نو غولس په پام کې نسې زمون غولس خو د ډیره وخت د سیادت ته هیرو د سیغواړي لکه بدرمنیر غوندي یا د په افغانستان کې د سلیم شاهین غوندي چې په اسم خطه شي په غرم ورزي درته وای چې تاسو رول سره قام دی په دې فلم کې آیا تاسو ماغه دشم دشم چې د وحل دی په کې ماغه دی کنه دا یو نوې تجربه ده نوې کار
تاسو خبر ډېر زیات لکه دا نن سبا دا پخوا وختو کې ډېر زیات خلکو دا د دشم دشم چې تاسو مخېبل دا ډېر زیات وو. نو ما یو نوی کار دا کړی په سینما مینس کې چلن چې موږ غواړو لکه رسول صاحب زمان څنګ کې ناست دی زمونږ دلته یو ویژن دی چې موږ غواړو چې زمونږ ہر فلم مسلکی لحاظ کی افغانستان کی تیر شیوی تھی آگا منگا راؤڑی دی فلم مانے لیکن منگا اسکرین پلے جوڑا کرے نا دا دا ټول موضوع گانے پہ افغانستان کی تیر شیوی تھی آ موضوع گانے منگا غصے دی پہ فلم کی راؤڑی دی بے بل نو کارم دا کڑے چ داگی لارے حلم کھود لے دے من نو ټول خبر دی کی ټول خبر دی وی غا وا تور دا اس دی چنی دی نو من چھ کڑی دی دے پارا من بدا مشکلات باندې دی زیات کار کرے چ کار خپل افغانان تا چ تر سو پر منگا خپل افغانان ہمت و اتفاق نشو نو نشو کرے چ نور خلق باندې سبب نه چې موږ لپاره زمنګ وطن جوړ کیا زمنګ شپې ورځې موږ ته خدمت کوي باید موږ خپل ځوونه وکړو چې خبر خپل کار وکړو.
مهمین خان په فلم کې چې تاسو را سرګند شوې نو د خلکو ستاسو د کار په اړه نظر سو مطمئنه استه د خپل کار نه په پام کې لرئ چې په راتلونکو فلمونو کې هم کار وکړي؟
د نمکه زمنګ فلم په امریکا او کاناډا سینماګان کې ریلیز شو په 2 دسمبر باندې تر اوسه پورې فلم ریلیز کړي الته چې اپ کې یو فلم یو اپ کې یو ریلیز د نورو زه هر ورځ ریلیز وو. نو جالب خاطر زمادہ د چې په ریلیز به خارج کې بعد خلک چې افغانستان دیش کال تلويش کال کتلې نیو هغه چړلې چې یو کته یو نوې چره د افغانستان او کتل چې موږ یو کوښلو چې فلم خلو باسو هغه تخکار کو هغه افغانان چې ته پیدا شي نه تنه هغه خلک نور د هندیان بنگلادیشیان دی ټول نړۍ خلک تاسو ته چې امریکا او کاناډا او دا زمین کې د هر قوم او هر ځای او هر مملکت خلک دي نو دیو د پالټي ځالي کوڅه یو مملکت د پونم دی افغانستان او دیو سینما لري او اوس دیو ځوانان شته چې د سینما فلمونه خپل افغانستان نو باسي وروړي زه به هم دا اوس ډیر مطمئن یم چې موږ افغانستان کې ډیر خپل خپل فلمونه جوړ شي دي خو متاسفانه چې هغه حکومتونه چې باید افغان فلم انډستري ته دولت له خوانه وشي او خلک سپورټ کړي چې زمونږ د فلمونه انټرنیشنل لیول ته وروړي نو هغه مرسته ته پوره شوي نه دي. نو زه جستجو مې دا ده چې موږ وکړی شو چې اوس د دولت موږ سره مرسته نه کوي که بس وګړي کې موږ خپل په زحمت وباسو چې دا دیدنه وباسو هلته وشي.
قهرمان نقاب‌پوش 15 اطفال را از چنگ توریستان یک روبرکی کهنه کابل نجات داد.
و تکون هم چهره اصلی مرد نقاب‌پوش افشا نشده.
قرآن
شریف را در دادن آنمایی را در میتیم
ما
قرآن کریم را در ندادیم
ما هیچ کس نه ایمانم نزدیک تو شده.
همایون شمس خان مشال رادیو ته دا هم ویلي چې د نقاب پوش فلم له کامیابی دو وروسته یې اوس د هند د بالیوډ په فلم کې د کار لپاره قرارداد امضا کړی دی او ډیر زر به خلک د هغه هندي فلم څخه هم خوند واخیستی شي. تاسو مشال رادیو مجلې ته غوږ نیولی. شعیب لودین او همایون شمس خان د افغانستان فلمی نړۍ ته نوی راغلی خو د یو بل افغان اداکار رسول ایمان سره مو خبرې کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په افغاني فلمونو ډرامو او د سندرو په کلیپونو کې کار کوي. رسول ایمان د افغانستان د اداکارانو له کاره راضي دی خو وایي حکومت د هنر ودې ته پام نه کوي.
اکبر کابولی را مشناسی؟
عامر صاحب ما میخوایم که اکبر کابولی را ببینم.
اکبر کابولی خودت هستی؟
البته که من اکبر کابولی هستم. بسیار وقت است که اکبر هستم. نباشم
بیر غیرت
دیگه خدا کسی شعر نگو.
دیشار چند تا زندان است؟
مولمدار که هر دن زندان است.
تو را وقتی گرفتی؟
نه زندان ها چکنم
فکرت باشه ام دفعه که دست بالا کدی های بیت میکنم.
رسول ایمان داره تو وای چې نن سبا بسومره په کال کې بسومره افغاني فلمونه جوړیږي تاسو شخصي معلومات په دې اړه څه دي؟
فکر کوم لکثر لګ لس فلمونه خو جوړیږي خدا به ډیر شي سلو ته به ترسيږي سره لدی چې تقریبا 300 پروډکشنونه په افغانستان کې فعالیت لري د سینما په برخه کې. خو امنیت ډیر مهمه خبره ده مخکې تسلجان ورو ته سټ خبرنه وکړه چې باید امنیت اول جوړ شي. کله چې امنیت جوړ شو د سینماګانې په یو څو ولایاتو کې جوړ شو نو فلم ساز به د دولت نه پور غواړي نه مرسته غواړي، ځکه چې د فلم ساز خپله ککرۍ نه ده، خپله تجارت هم دی، بزنس هم دی، خو ماحول دی ورته جوړ شي. زمونږ شکایت دا ده چې په افغانستان کې سینماګانې جوړ شي او امنیت تامین شي.
ستاسو په خیال د افغانستان فلمونه چې کله تاسو ډکوئ په ښار کې ډکوئ په کلو ته ورځئ، د کومې سیمې داسې دي چې هلته د افغانستان فلمونه ډېر ډکېږي او د امنیت خوندي دی؟
په افغانستان کې فلم جوړول لکه داسې ده لکه چې د ملي اردو سرتېری په خط اول جنگ کې، نو مونږ چې کله وځو هغه د وطن مینه، د بیرغ مینه، د خلکو مینه مونږ سره ده او الله نه خیر غواړو، ځکه چې کله مونږ شوټینګ کوو او شوټینګ ته وځو نو زمون په غوږ کې راځي چې د ټزو आवाज راځي په ځینو ځایونو کې او چې هغه انتحاریان نه وتل. خبره دا ده چې دا وطن باید جوړ شي، دا وطن باید جوړ شي. که احمد محمود او زه او ته دا وطن جوړ نه کړو نو څوک به جوړي؟ که ټول اوږې خالي کړو، ټول وتښتو، وطن پرېږدو؟ وطن فداکاری غواړي. بې له شکه چې ځینې د دولت ارګانونه فلم جوړونکو سره مرستې کوي او مخصوصا افغان فلم کور د ودانې د ابراهیم عارفي تل ځوانان هڅولی چې ښه کارونه وکړي او مرسته ورسره کوي. افغان فلم مونږ خوشحاله یو، خو د اشرف غنی صاحب څخه غواړم چې د هنر او د فرهنګ په اړه لږ وغږېږي، لږ د دغې ټکي ته پاملرنه وکړي چې په یو ټولنه کې فرهنګ ډېر مهم رول لري. که یو ټولنه فرهنګ ونه لري په دې معنا چې د هغه آداب خراب دی.
سید سلیمان، تاسو ته به معلومه نن سبا په افغانستان کې د نړۍ د هر هیواد فلمونه په تلویزیونونو ښکاري، داسې کومه هیله لرئ داسې ورځ به راشي چې کلرې نه وي چې د ګاونډیو هیوادونو ته خو زموږ د افغانستان تولید شوي فلمونه د نندارې دپاره وړاندې شي، ډوبله شي او هغوی د دې نه ګټه واخلي، مزه ترې واخلي؟
زما خو تل شکایت همدا دی د مالی وزارت څخه، د وزارت څخه دا غواړم چې په دې بهرنیو سریالونو باندې، په دې بهرنیو فلمونو باندې داسې ټکس او مالیات وځي کی چې زمونږ په ټلویزیونونو کې پردې خپرونې باید بند شي. تر کله چې دغه پردي نشرات نه بندیږي نو مونږ پرمختګ هم نه کوو. نو دا هم خو انصاف نه دی چې هنرمند افغان د خانې خود بیکار قرار آرام خو استراحت باشه و د ټلویزیونای ما فولاد علمدار مزه کنه و راج کنه. ای ناانصافی با هنرمندی کشور، با فرهنگی کشور. زه د اشرف غنی صاحب څخه غواړم چې دغه پردي پاله رسنیو باندې بندیز ولګي تر څو افغاني هنرمندان وویاړي شي.
دا وتل افغان فلمی ستوري رسول ایمان چې د مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کولې. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو او بل اونې بعد نورو کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
کوئی مکنا دبل سڑی پلار کے کوئی چرستاب د کوی پغاړ لارشي چرستاب د کوی پغاړ لارشي ازغم کرا پخو کې بدخارشي ازغم کرا پخو کې بدخارشي ازغم کرا پخو کې بدخارشي کرد گلو کا چسما دے گلزار شی کرد گلو کا چسما دے گلزار شی دا غشے بسا پلور گزار شی چه ہم دا غشے بسا پلور گزار شی ازغم کرا پخو کے بدخار